یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د ژورنالیستانو د حقونو مدافع فعالانو رسنیو ته د طالبانو د هغه خبرداری پر وړاندې غبرګون ښودلی چې وایي رسنۍ باید د دوی پر ضد اعلانونه خپره نه کړي، او په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا هدف د ایران پر ضد د یوه نړیوال ائتلاف جوړول دي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د دې او نورو مسایلو په اړه راپورونه خپرو. په دوهم نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام خپرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بغلان پولیس وایي د طالبانو د هغه برید مخه نیولې چې غوښتل یې د پلخمري په ختیځ کې د شمرق لرغونې مجسمې له منځه یوسي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي غواړي د ایران په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د یمن حوثي یاغیانو په عربستان کې په یوه ملکي هوایي ډګر حمله کړې ده. د خبرونو تفصیل. د بغلان پولیس وایي د طالبانو د هغه برید مخه نیولې چې غوښتل یې د پلخمري په ختیځ کې د شمرق لرغونې مجسمې له منځه یوسي. د بغلان د امنیت قمندانې ویان احمد بشارت ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار وختي د دغو لرغونو مجسمو د ساتنې پر امنیتي پوستې برید وکړ چې امنیتي ځواکونو یې ډېر ژر مخه ونیوله. ښاغلي بشارت زیاته کړه چې طالبان له سیمې تښتېدلي او امنیتي ځواکونه یې په تعقیب پسې دي. د شمرق لرغونو مجسمو کې چې په یوه غره کې کښل شوي انسان فیل، آس، ښامار او یوه ونه ښکاري. دغه مجسمې چې شاوخوا څلوېښت کاله مخکې کشف شوي، ځینې د نامعلومو کسانو لخوا تخریب شوي دي. دغه لرغونې مجسمې د پلخمري په تر ټولو امن سیمې کې دي چې له دې مخکې پرې امنیتي پوستې حمله نه ده شوې. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په هیواد کې تر 2,00,000 زیات راستانه شوي او بې ځایه شوي افغانان یا په خلاصه فضا یا په خیمو کې ژوند کوي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت مرستیال ویاند رضا باهر پرون ازادي راډیو ته وویل چې له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پایه پورې د راستانه شوو او بې ځایه شوو شمېر نږدې 2,000,000 ته رسیده. یوازه 2,01,000 راستانه شوي او بې ځایه شوي په خلاصه فضا یا هم خیمو کې ژوند کوي. د ژوند شرایط سخت دي، خو نور راستانه شوي او بې ځایه شوي په هیواد کې دننه د استوګنې لپاره سرپناه لري چې د کډوالو چارو وزارت مسو یا هم خپله د دوی لخوا برابر شوي دي. غلی باهر دا خبره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM له یوې سروې وروسته وکړه. د دې خبره د دې سروې له مخې له 2012 میلادي کال څخه د 2013 میلادي کال تر پای پورې 3,025,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، او په همدې موده کې 3,509,000 نور افغانان په هیواد کې دننه له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. جګړه، ناامني او وچکالي د خلکو د بې ځایه کېدو عمده لاملونه ګڼل کېږي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ مسابقه کیږي. د انګلستان په ساوت همپټن لوبغالي کې به دغه مسابقه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي له انګلستان ازادي راډیو ته وویل که څه هم بنګلاديش قوي ټیم دی، خو د افغانستان لوبغاړي هم ورته چمتو شوي دي. زموږ ټیم هم انشاءالله بشپړ چمتووالی لري. کوښښ کوو یوه مثبته سیالي وکړو. د بریا او ماتې وړاندوینه نشو کولی، خو لوبه به په زړه پورې وي. افغانستان په نړیوال جام کې تر اوسه خپلې شپږ مسابقې بایللې دي. د نړیوال جام د یو ورځنیو مسابقو په لړ کې پرون پاکستان له جنوبي افریقا د کرکټ مسابقه د 9 منډو په توپیر وګټله. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي غواړي د ایران په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي. مایک پومپیو پرون دا خبره په داسې حال کې وکړه چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته سفر پیلوو. دغه هیوادونه په فارس خلیج کې د امریکا دوه سنی عرب متحدان دي. پومپیو په واشنگټن کې د خپل سفر تر پیلېدو مخکې خبر وړاندې وویل موږ بل دوی سره پر دې خبرې کوو چې څنګه یقیني کولای شو څو ټول په ستراتیژیک لحاظ هم غږی ووسو او څنګه کولای شو یو نړیوال ائتلاف جوړ کړو. داسې ائتلاف چې نه یوازې د خلیج په هیوادونو بلکې په آسیا او اروپا کې هم د نړۍ په سطح د تروریزم د تر ټولو لوی ملاتړي ایران پر ضد فشار ته چمتووالی ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر ډونالډ ترامپ خبره تکرار کړه چې ویلي دی واشنگټن له تهران سره له قید او شرط پرته مذاکرو ته چمتو دی څو د دواړو رقیبانو ترمنځ ولاړ شوی کړکېچ کم شي. دا کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې امریکا تیر کال د 2015 میلادي کال اټومي تړون څخه ووتل او پر تهران بیا اقتصادي بندیزونه ولګول. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي د یمن حوثي یاغیانو په عربستان کې پر یوه ملکي هوایي ډګر حمله کړې ده. دغه ائتلاف چې د دغو یاغیانو په وړاندې جنګیږي وایي په پیښه کې یو کس وژل شوی او یوویشت نور ټپیان شوي دي. د حوثي یاغیانو یو ویان پرون وویل چې د دوی وسله والو د سعودي عربستان په جنوب کې د بې پیلوټ الوتکو په مرسته ابها او جازان هوایي ډګرونه په نښه کړي وو، خو د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر جازان هوایي ډګر د حملې خبر نه دی تایید کړی. دغه ائتلاف وایي پر ابها هوایي ډګر چې د یمن سرحد ته نږدې پروت دی په حمله کې یو تن چې په عربستان کې میشت سوریه وګړی و وژل شوی او یوویشت تنه نور چې ملکیان دي ټپیان شوي دي. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې هم د حوثي یاغیانو د هغه مزایل په چاودنه کې چې ابها هوایي ډګر یې په نښه کړی و شپږویشت کسان ټپیان شوي وو. او د ترکیې واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند وروسته له هغې پر استنبول کنټرول له لاسه ورکړ چې په دې ښار کې د ښاروالۍ انتخابات وبایلل. نهایي نتیجې ښیي چې په پرونیو بیا ځلي انتخاباتو کې چې په دقت څارل کېدل د خلکو د جمهوریت غوښتونکي سیکولر ګوند کاندید اکرم امام اوغلو په سلو کې 450 رایې ګټلې دي. د واکمن ګوند کاندید پخواني صدراعظم بنیالی یلدرم په دغو انتخاباتو کې خپله ماته ومنله.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په روانه خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو. طالبانو هغه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د تجارتي اعلانونو په نوم د دې ډلې پر ضد تبلیغات خپروي. د ژورنالیستانو د حقونو مدافع ټولنو او حکومت نن په دې اړه غبرګون وښود.
دوی په انفرادي او جمعي توګه باندې خبري اعلان او رسنۍ هدف درلودلی دي. ولې رسنیو خپله میړانه ښودلې ده او د بیان ازادي د همدغو قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلې.
په پام کې ده چې ولسي جرګه نن بیا غونډه وکړي، خو آیا خپل زړه لانجه بحل کړی شي؟ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې خپل اوومه لوبه له بنګلادیش سره کوي. په نړیوال مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منځني ختیځ ته د سفر په درشل کې ویلي چې د امریکا هدف په خلیج کې د ایران پر ضد د نړیوال ائتلاف جوړول دي. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د تقویتي نوملیکنې بهیر ارزو.
په مجموعي ډول باندې د خلکو د ګډون کچه ډیره ټیټه ده، یعنی هغه هدف چې کمیسیونونو درلود د خلکو د ګډون لپاره هغه نه دی عملي سوی.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د افغانستان د ژورنالیستانو د حقونو مدافع فعالانو نن د طالبانو د هغه خبرداري په اړه غبرګون وښود چې د تجارتي اعلانونو په ضد د دې ډلې پر ضد د تجارتي اعلانونو په نوم د دې ډلې پر ضد تبلیغات خپروي او طالبانو ویلي چې دا رسنۍ ښایي په نښه کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. افغان صاحب، د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې نای د طالبانو د دې خبرداري په اړه څه وایي چې ستونزه په کوم ځای کې ده او د دوی غبرګون څه دی؟
تکل صاحب کله چې وسلوالو طالبانو یو شمیر هغه رسنوی ته چې دوی په وینا د اعلاناتو په نامو د دوی په ضد څرګندونی کوي یا تبلیغات کوي، د افغانستان حکومت همدارنګه د ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنو غبرګونو خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې د رسنوی په وړاندې د طالبانو ګواښ د مخنیوي لپاره له رسنوی سره څنګ په څنګ دوی ولاړ دي. د دغه وزارت وایي صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل طالبان غواړي په داسې کړنو سره د بیان د ازادۍ مخه ونیسي.
دوی په انفرادي او جمعي توګه باندې خبریالان او رسنۍ هدف درلودلی دي، ولې رسنۍ خپل میړانه ښودلې ده او د بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ د همدغو قربانیو په نتیجه کې لاسته راغلی ده. موږ به د رسنۍ سره په حکومت اوږه په اوږه، خصوصا د اطلاعات فرهنګ وزارت اوږه په اوږه، بیان د ازادۍ په برخه کې مخ وړاندې شو.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو نن په یوې اعلامیې کې هغو رسنیو ته د دوی په وینا خبرداری ورکړی ده چې د اعلاناتو په نامو د دوی په ضد تبلیغات کوي او پروپاګندي خپروي. طالبانو دغو رسنیو ته یوه اونۍ ویلي دي که چیرې دوی ځانونه اصلاح نه کړل نو د دښمن په څیر به هدف وګرځولی سي. بلخوا یو شمیر د خبریالانو ملاتړې ادارو په دې اړه سخته اندېښنه څرګنده کړله. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ ادارې NIA په دې اړه غبرګون کې وویل چې طالبان وغوښتل چې رسنۍ هدفونه ګرځوي. د دغه ادارې رئیس مجیب خلوتګر نن په یو خبري ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو او د خبری رسنیو امنیت دې خوندي کړي، او دوی وویل چې کچېرې طالبان دغه اقدام کوي دا به یو ستر ناورین رامنځته کړي او د بشر ضد جنایات به وي. همدارنګه د دغه ادارې لخوا یو راپور هم خپور سو چې په کې د تیرو څلورو کلونو په پرتله سا کال پرتله کړی ده. ولیدي چې د تیرو څلورو کلونو په پرتله سا کال یعنې روان کال 46% د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی یا فیصدي راښکته سوې ده. لامل یې هم ده ښودلی ده چې په هیواد کې انتحاري حملې او چاودنې کمې سوې دي. او خو بل خوا یې وویل چې ولیدي چې د خبریالانو توهینول، سپکول، دوی ته بد رد ویل او دوی ته په خپل وخت د معلوماتو نه رسولو کې زیاتوالی راغلی ده. بلې تکل صاحب.
بله افغان صاحب، تاسو خو د دواړو خواوو هم د حکومت او هم د ژورنالیستانو د اندېښنو او دغه غبرګون په اړه معلومات راکړل، ډېره زیاته مننه. خو دغه اعلانونه څوک خپروي؟ د افغانستان دفاع وزارت دی، دا د ناټو او نړیوالو ځواکونو لخوا تمویلیږي که د افغانستان خپل دولتي امنیتی او دفاعی ارگانونه د طالبانو پر ضد دا تبلیغات خپروي، او که هیڅ سرچینه نه ده معلومه، د دې په اړه څه داسې واضح او روښانه شفاف معلومات شته؟
بلې تکل صاحب، لکه تاسو چې یادونه کړه، په افغانستان کې د ناټو غوث ماموریت ملاتړ همدارنګه دفاع وزارت، د کورنۍ چارو وزارت د خپل امنیتي بنسټونو د تقویې لپاره او د دوی لیکو ته د جذب لپاره ځینې اعلانونه خپروي. کله چې تلویزیونونو او محلي رادیوګانو کې نشر سي، ځینې هم بیا وروسته وایي چې دغه اعلانات د دوی د ادارو شخصي نظر نه ده، بلکې یوازې د پیسو په بدل کې دغه اعلانات خپریږي. دغه اعلانات نوي نه دي، تقریبا 18 کاله کېږي چې کله د حکومت رامنځته سوې د امنیتي بنسټونو تقوی لپاره د اعلانات خبريږي. خو اوس کې طالبانو کله غبرګون خودلی ده او دغه د ځان لپاره دوی په ضد باندې تبلیغات بللې دي. بلې تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه. افغان صاحب، قدرمن اوریدونکو، له کابل د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان و چې د رسنیو د خوندیتوب د مدافع ټولنو او همدارس د دولت د غبرګون په اړه جزئیات اورول. د دوی غبرګون د طالبانو د هغې وروستۍ اعلامیې په اړه دی چې نن خپره شوه، او په هغه کې رسنیو ته خبرداری ورکړل شوی چې د دې ډلې پر ضد تبلیغات دې نه خپروي. یو شمېر افغان ژورنالیستان او د رسنیو مسؤلین وایي رسنۍ باید ملي ګټې په پام کې ونیسي او د مادیاتو په مقابل کې داسې اعلانونه خپره نه کړي چې عامه ګټو ته پکې ضرر ورسیږي. افغان ژورنالیست او د اراده ورځپاڼې د امتیاز خاوند حاجی سید داود وایي ښه به دا وي چې د دولت مخالفینو او رسنیو ترمنځ په دې برخه کې یو پوهاوی رامنځته شي. له ښاغلي داود سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د دې اعلانونو په اړه د طالبانو د تازه اعلامیې ارتباط ترې پوښتلی.
خو په لومړي ګام کې رسنۍ باید هغه ملي ګټې په نظر کې ونیسي، هغه په دې معنی چې د خلکو وژل، تکول یا انتحاري حملې، یعنی په هغې کې چې عامه خلکو ته ضرر رسیږي باید د مادیاتو په مقابل کې رسنۍ دغسې اعلانونه خپانه نه کړي. په دې معنی چې جنگ ته لمن وهل یا په جنگ باندې نورم تیل پاشل، دا فکر کوم چې د افغانستان د خلکو په ګټه او د دې دولت په ګټه او د مخالفینو دوی چا په ګټه نه دي. په دې چې عامه خلک په دې کې ضرر ګوري، اما د دې سره په خوا کې یو شی چې د پاملرنې وړ دی هغه دا دی چې اوس جګړه روانه ده. یعنی دواړه طرفه کوشش کوي چې خپل مخالف لوري سره که په تبلیغات وي که د جګړې په ډګر کې څنګه شي چې هغوی ته ماتې ورکړي. نو په دې صورت کې زه فکر کوم تر هغې چې یو اوربند اعلان شي او دواړو خواو ته تفاهم رامنځته نه شي، طبیعي خبره ده رسنۍ هم د همدغې موقع نه استفاده کوي او دوی خپل اعلانونه اخلي او اعلانونه خپروي.
دغه رسنۍ خو خپلواکې دي، اکثر مالي پانګه نه لري او همدغه اعلانونو له لارې دوی عاید ترلاسه کوي. خو دوی د دغه اعلانونه چې خپروي په دې اعلانونو په آخر کې بیا یو څه ور اضافه کوي چې هغه څه مو چې واورېدل یو سوداګریز اعلان و چې د پیسو په بدل کې خپور شو. فکر کوي په دې خبرې سره آیا د دوی مسئولیت نه ده کیږي نه ختمیږي په دې سره چې مثلا دوی بې طرفي ثابت کړي او خي چې مثلا دوی هر څه د پیسو په بدل کې ترسره کړي دي؟
دا پښتنه دوړ خلدي یو ورخي هغه ملي ګټې او ملي مفادات چې مخکې ورته اشاره وشوه. هیڅ کله باید یو رسنۍ د مادیات په مقابل کې د انسان د وینې یا د انسان ته د ضرر رسولو په بیا باندې اعلانونه خپاره نه کړي. په دې چې پاغې کې انسان وژل کېږي، په انسان ته ضرر رسول کېږي، نو زه فکر کوم دا چون کورنۍ رسنۍ دي یو په بل باندې دا حق لرو چې دې کې څوک متضرر نه شي. په دویم ګام کې کومه خبره چې تاسو وکړه واقعا ما هم دا لیدلې دي، دوی په خپلو اعلانونو کې دا وایي چې دا تجارتي اعلان دی، اما ښه خبره دا ده چې د رسنیو او د دولت د رسنیو او د مخالفینو ترمنځ یو پوهاوی رامنځته شي زما په نظر باندې. یعنی په دغې ګواښونو باندې څه نه کیږي، په دې چې خلک مجبوره دي. مثلا بعضې رسنۍ دي چې کمبله سرچینه د عاید نه لري، همدا ورته عاید دی. اما ښه خبره دا ده چې د دې په ځای چې موږ وایو چې دا کار مه کوئ، دوی سره باید خبره وشي او د خبرو د مذاکراتو د لارې همداسې چې په قطر کې مذاکرات
دولت یادونه وکړه څوبره په دې برخه کې دولت مسولیت لري او باید خپل دغه مسولیت ادا کړي په سم ډول.
اوس خو نه دولت ملامت دی نه مخالفین. دولت او مخالفین هم دغه لحظه تاسو ګوري د جنگ خبرونه د ټولو ولایتونو را رسیږي. دولت هم کوشش کوي د هر لارې نه چې مخالفینو ته ماته ورکړي، کده اعلان د لارې، کده تبلیغاتو د لارې. او مخالفین هم په دغه ګواښونو سره غواړي چې خلک دولت سره همکاري ونه کړي او د دولت اعلانونه خپاره نه کړي. اما زه فکر نه کوم چې په دې ګواښونو باندې د دې کارونو مخنیوی وشي.
افغان ژورنالیست د اراده ورسپانې د امتیاز خاوند سي حاجي سید داود چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او اوس هم اکرام الله اکرام له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د افغانستان او شارجه ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانستې خبر ورکوي. د دې خونې ویان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته ویل چې نن به شارجه ته په لومړي پرواز کې دوه ټنه ګیلاس او زردالو انتقال شي.
قرار است که بعد محصولات ما به میدان هوایی شارجه هم انتقال شد و مرکز هایی که به شارجه علاقمند خرید بخصوص میوجات و فراورده های زراعتی افغانستان است اونجا هم برشان عرضه.
در سوداگری او صنایع خونی مسئولین وایی در هوایی دهلیزونو پا وسیله افغانستان پا زیاد اندازه وچه و تازه میوه تیبی بوتی، قرقل او یوشمر نور، هند، چین، دوبای، ترکیه، شارجه او یوشمر نور و هوادونو تا صادریگی. د سمنګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 900 متر مربع په مساحت دوشنی خونی جوړ او پرانستل شوې. د سمنګان د کرنې او مالداري رئیس محمد رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې لدې شنو خونو هدف په دې ولایت کې د سبزیجاتو ترویج او د باغدارانو اقتصادي پراختیا ده.
مبتنیم کې سبزیجات جدیدی که تحت گلخانه ها تربیت میشه و به آب کمتر ضرورت داره و در هر موسم ما بتانیم که سبزیجات تازه را در دسترس داشته باشیم، ای گرین هاوس ها ایجاد شده.
د خغلی ارغندیوال په خبره په دیشنو خونو کې به تر ډیره رومي بانجان او بادرنګ کرل کیږي او ټاکل شوی چې د دې ولایت د یو شمېر بزګرو مېرمنو لپاره په راتلونکو ورځو کې لس نور شنی خونې هم جوړ شي چې دوی به پکې د ځمکنیو توتانو کښت کوي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنیو وسارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. $1 اتیا افغانۍ شپېته پوله، €1 90 افغانۍ شل پوله، انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ، سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان شپېته افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
لازادې رادیو غرمنۍ خبري مجله او ری قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د ایران پر وړاندې د یو نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅې پیل کړي دي. مایک پومپیو ویلي له خپلو متحدو هیوادونو سره په دې اړه خبرې کوي. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې د ایران لخوا د یو امریکایي بی پیلوټه الوتکې تر نسکورولو وروسته اوج ته ورسید. صفی الله ستانکزای په دې اړه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. ستانکزای صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. امریکا د څل لپاره د ایران پر وړاندې د نړیوال ائتلاف د جوړولو هڅه کوي.
امریکا په دې باور ده چې په ایران په منځني ختیځ او ځینو نورو سیمو کې ترهګري ډلې تمویلوي او نیابتي جګړې مخته وړي، هغه څه چې ایران رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل چې نړیوال ائتلاف په نړۍ کې د تروریزم د تر ټولو لوی تمویلوونکي په وړاندې جوړوي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه،
د ویزه په سفر روان يم. اول به سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ته ځم. د ایران د ننګونو په وړاندې زموږ دوه متحدان موږ به ورسره خبرې کوو چې څنګه په ستراتیژیک توګه متحد ووسو او څنګه نړیوال ائتلاف جوړولای شو. ائتلاف نه یوازې په خلیجی وادونو بلکې آسیا او اروپا کې چې لورسره مخ ننګونو باندې پوشي او د نړۍ د تروریزم د تر ټولو لوی تمویلونکي سره مخ شي.
بله، او سنګزای صاحب، په دې برخه کې به د امریکا عملی اقدامات څه وي او څه دي، او د امریکا د بی پیلوټه الوتکې د نسکورولو په غبرګون کې دوی تر اوسه پورې څه کړي دي؟
مننه. د امریکا او ایران کړکیچ په دې لږ تر لږه 50 وروستیو ورځو کې په دې اوج ته رسیدلی چې ایران د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه د پنځمې پر ورځ د جون په 6 نسکوره کړه. ایران ویل دا الوتکه د دوی هوایی حریم ته ورننوتې و نزوکه نسکوره کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران تر دې کار وروسته چمتو چې په دغه هیواد بریدونه وکړي، خولده چې د خبره نه غوښتل دی وی بی پیلوټ الوتکه په غاچ کې ګڼ ایرانیان ووژل شي لخپل پریکړه تیر شو. ټرمپ ټینګار وکړ چې په ایران باندې به سخت بندیزونه ولګوي. دوی ویل دا بندیزونه به دومره زیات وي چې هیڅ په اړه فکر نه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو لخوا هم پرون اعلان وشو چې تمه ده د جون په 24 یعنی نن د ورځې په اوږدو کې دغه بندیزونه اعلان شي. امریکا د ایران د تیلو، وسپنې، فولادو، ځینو هوایي شرکتونو، سوداګرۍ، بانکي سکتور او ځینو نورو سوداګرۍ سخت بندیزونه لګولي چې له امله ایران له اقتصادي رکود سره مخ ده.
بله، او رسې پښتنه چې د ایران د ریس صدې څوای د دغه ټولو جریاناتو پر وړاندې ورستای خبرګون دی رانی چارواکو څو
زینو رسنیو راپور ورکړی و چې د متحده ایالاتونو لخوا د جون په 6 باندې سره لدی چې دوی پوزي بریدونه ونه کړل خو سایبری حمله وکړلې. دغه خبره د ایران د اطلاعات او ټکنالوژي وزیر بیا رد کړی دا ویل دي چې امریکا متحده ایالاتونه په دغه حمله کې ناکامه شوې دي، او د خبره چې دغه حمله ناکامه دي د ایران د ټکنالوژي وزیر جواد آذری جهرومی دا خبره په ټویټر باندې لیکلې او ویل دي چې لډیر وخت ایران د دغه سو حمله ایران باندې دغه سي حمله کې د ایران هڅه کېدل چې په ایران باندې دغه سي حمله وشي. ویل کېږي چې دغه حمله د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو کمپیوټرونه هدف ګرځولې دي. ځینو رسنیو بیا ویل دي په خاص توګه واشنگتن پوسټ لیکلي چې دغه بریدونو د راکټونو د کنټرولونکو کمپیوټرونو سیستم لخان سره مخ کړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون ادعا کړې چې په سیمه کې د امریکا حضور د سیمې د ستونزو یو لوی علت دی. د امریکا پوځي زیان د خبره مداخله کوونکی بلل دي. هغه همدارس پر خپل هوایي قلمرو د امریکا د پوزي بي پلوټ الوتکې تیرای پاړه باندې پیخه تیرای بولی او لنړیوالو سازمانونو هم غوښتي چې پوړان دي مناسب عکس العمل وخی.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو زما همکار صفی الله ستانکزای و چې په منځنی ختیځ کې او په تیره د ایران په برخه کې د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو او اقداماتو جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ولسی جرګې غړي نن بیا د ولسی جرګې په تالار کې راټول شوي دي او غونډه کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دوی هغه زړه لانجه چې د جرګې د رئیس پر سر راپورته شوې وه پر ځای پاتې ده. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن د کابل د سټوډیو په دې اړه د جزئیاتو لپاره په مستقیمه اړیکه را سره دی. تورمن صاحب، څه مو اورېدلې؟ ولسی جرګه به نن څه کوي؟
بله، تکل صاحب، نن د دوشنبه ورځ ده او د دوشنبه په ورځ معمولا پخوانی ولسی جرګه چې وه دوی به عمومي غونډه درلودله. په دغه ورځ به ځان ته ځانګړې اجنډا درلودله، په یو موضوع باندې بحث کوو که قوانین د تصویب لپاره ول نو هغه تصویب قوانین به تصویبول. خو زموږ همکار چې په ولسی جرګه کې دی زه له هغه سره وغږېدم. دی وایي چې تر اوسه پورې چې دا د دولسنیمې بجې کېدونکي دي په ولسی جرګه کې عمومي غونډې نظم نه دی اخیستی. یعنې وکیلان په ډېر کم شمېر سره خال خال لیدل کېږي د ولسی جرګې په تالار کې، او داسې د غونډې په توګه باندې سره نه دي راټول شوي. دا په داسې حال کې تکل صاحب چې د ولسی جرګې غړو د تیرې چهارشنبې د ورځې له نښتې وروسته دوه ورځې کېږي چې د دغې جرګې ډېری غړي اوزګار دي او په هیڅ یو اجنډا کې ډله ییز بحث نه کوي. په ولسی جرګه کې د هرات ولایت استازي حبیب الرحمن بدرام پرون رسنیو ته ویلي ول چې د شنبې او شنبه په ورځ کې اکثره وکیلان په خپلو شخصي خبرو بوخت ول او په دې عمومي برخه کې کوم موضوع نه لرله. خو په ورته وخت کې دغه څرګندونې په داسې حال کې چې د دغه جرګې وی غړي مریم سما ازادي راډیو ته ویلي چې 102 وکیلانو د نوي رئیس ټاکلو په هدف د نوي سیرو ترمنځ د دوهم دور انتخاباتو غوښتنه کړې ده. دغه شاندې سم ویل کېږي چې یو دریم یو پلاوی چې د دغه دریم پلاوی مخکې دغه نه دوه پلاوی ټاکل شي ول چې دا جنجالونه ختم کړي. د یارم خبرې کیږي، خو تر اوسه پورې د سې څه چې نتیجه ورکړی وي او نتیجه بخښ وي تر اوسه پورې د سې کوم څه نشته. بل ته کال سه
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب. قدر منوریدونکو، د ولسی جرګې د نن ورځې وروستای حال او سم ورزو د کرکټ خواته په تلو تلو کې د ازادۍ راډیو د خبریال وصل وصال راپور اوروچه د شیبا په لندن کې دی، په انګلند کې دی، زه نه پوهیږم دقیقا مسابقه په کوم ځای کې ده. خو وصل وصال سره زمونږ اړیکه دا شیبه پرې شوې ده. زمونږ همکار هڅه کوي چې له وصال سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه کړي. وصل وصال د ازادۍ راډیو خبریال د کرکټ د نړیوال جام د لوبو په اړه د راپورونو د برابرولو لپاره انګلستان او ویلز ته تللی او د وروستیو لوبو په اړه، مخصوصا نن چې افغانستان د بنگلادش د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه لري، په دې اړه جزئیات راکوي. رابطه مو له وصال صاحب سره ټینګه شوې ده. وصال صاحب، نن به لوبه وي، چیرته به وي، په څو بجو پیلېږي د کابل په وخت؟ اوریدونکو ته په یوه دقیقه کې لطفا معلومات ورکړئ.
ډېر زیاته مننه. زمدا شیبه د همشایر لوبغالي د سلطنتن ښار د همشایر لوبغالي په دروازه کې هم چې مینهوال دنې دنې را روان دي لوبې لیدو ته. نو لوبه د افغانستان په وخت 2:00 بجې او د انګلستان په وخت 3:00 بجې پیلېږي. یو څه ناڅه هوا هم بارني ده، خو بیا هم دومره شدید به نه وي چې لوب ودري. خو اټکل د باران شوی دی، اما خلک را روان دي د لوبې لیدو ته او انتظار دا دی چې نن افغانستان بریا ته ورسېږي. په
بل او د کرکټ د ملي لوبډلې له مسؤلانو سره مو یا له لوبغاړو کپتان سره مو خبرې شوې دي. هغه څه وایي چې لوبې ته دوی تیاری لري کافي.
بالکل تیاری هم دوی کافي لري. دوی وایي چې موږ پر وړ مورال سره ورغلو. بنگلاديش سنافتا کمزور نو غل نور نو غل په پرتل دوی ته ویل شي چې د دې سمو وګړي او خپل نمرنې بریا نن تجربه کې ځکه هم سره هم دوی ډیره ښه مقابله وکړه او هغه مورال هم دوی ترشته هغه تجربه هم دوی ترشته نو دوی کولای شي چې نن د بنگلاديش پر وړاندې ډیره ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي او وتونی کې چې بریا ته ورسیږي تکم څه پیارې لپاره هم وایي چې ټول لوبغاړي مدد
وکړي او تر اوسه پورې خو له بنگلاديش نه ډېرې لوبې مونږ ګټلې لاند
بالکل نه وو لوبې